Doğan mı sparayım? Darbanomi Badi Ahmet Takal Hamkaran Boşmaz.
د سهار لاس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه زه احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې چارواکي د تخار ولایت په خواجهغار ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسله والو مخالفینو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم لرو. ځوان فکر د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام هم په همدې خپرونه کې اوریدای شئ. خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ. چارواکي وایي په تخار ولایت کې له افغان ځواکونو سره په نښتو کې لسګونه وسلوال طالبان وژل شوی دی. افغان ولسمشر هغه امنیتی مامور له دندې لرې کړ چې یو پولیس یې وهلی ډبولی و. او په ویانا کې د سوریې د کړکیچ د حل په اړه د بحث لپاره غونډه نن جوړیږي. بشپړ خبرونه. د تخار ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې دیرش وسلوال طالبان وژل شوي دي. د تخار ولایت د والی ویان سنت الله تیمور ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو ته دا تلفات په خواجهغار ولسوالۍ کې اوښتي دي. د همداراز وویل په تیرو دوو ورځو کې د خواجهغار ولسوالۍ په نښتو کې څلور ملکي وګړي او دوه سرتیري هم وژل شوي دي.
بیشتر از 30 طالب جنگجو د دو روز عملیات کشته شده. 80شون در
له ډیر شو زیات وسلوال طالبان په تیرو دو ورځو په عملیاتو کې وژل شوي او مړي هلته پراته دي. په وژل شویو کې د تاجکستان او ازبکستان اتباه هم دي. په دې سیمه کې زموږ د ځواکونو په وړاندې تر ټولو زیات مقاومت تاجکستانیان کوي. طالبانو د دولتي چارواکو دا ادعا رد کړې. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني تماس کې وویل چې د تخار په جګړو کې د دوی یوازې دوه وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. مجاهد وایي چې وسلوالو طالبانو ګڼ شمېر دولتي ځواکونه وژلي او ټپیان کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی هغه امنیتی مامور برطرف کړ چې یو پولیس یې وهلی و. د دوشنبې په ورځ د احمد ایمل قادری په نوم پولیس د نورو امنیتی کسانو لخوا په کابل ښار کې په دې خاطر وهل شوی و چې د په ناسمه لاره د تګ مخه نیولې وه. پر قادری حمله کوونکو ویلي چې د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش ساتونکي دي. ولسمشر غنی له قادری سره پرون وکتل او درې میاشتنی معاش د نام په توګه ورکړ. دا لومړی ځل دی چې یو پولیس د خپل مسؤلیت د ادا کولو په خاطر له وهل کېدو وروسته د حکومت له لورې تقدیریږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي میدان وردګ هغه ولایت دی چې تر ټولو ولایتونو ملي اردو ته پکې د ځوانانو جلب و جذب کم دی. د دفاع وزارت د جلب و جذب د عمومي قمندانې مرستیال ډګروال عبدالبصیر وایي د ملي اردو په لیکو کې د ځوانانو د جلب و جذب تر ټولو ټیټه کچه په میدان وردګو ولایت کې ده. د میدان وردګو د والی ویان عطاالله خوګیاڼی وایي چې ډګروال عبدالبصیر پرون د میدان وردګو له والی سره په کتنه کې وویل دوی د افسرانو په اوږدمهالو او لنډمهالو زده کړو کې د دولسمو ټولګیو فارغان هم جذبوي او د دې تر څنګ نور ځوانان د سرتیرو په لیکو کې جذبوي. په یاد ولرئ چې نن د مازدیګر له څلورو تر پنځو بجو پورې په ولایت په ولایت پروګرام کې د میدان وردګو ولایت پر ستونزو خبرې کیږي. د سوریې د کړکیچ د څېړنې په مقصد نړیواله غونډه نن د اتریش په مرکز ویانا کې پیلیږي. د څه باندې لسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او جګپوړي ډیپلوماتان د دغو دوو ورځنیو خبرو لپاره ویانا ته رسېدلي دي. پرون مازدیګر د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وکتل. ایران چې په سیمه کې د بشار اسد د رژیم تر ټولو مهم متحد هیواد دی، د لومړي ځل لپاره د سوریې په اړه نړیوالې غونډې ته استازی لیږي. تهران او مسکو ټینګار کوي چې اسد باید د سوریې په انتقالي حکومت کې شریک وي، خو امریکا او لویدیز متحدان او همداراز د خلیج هیوادونه له واک څخه د بشار اسد د لرې کېدو غوښتونکي دي. عراقی چارواکی وایي د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې پر یو پخوانی پوځي اډه لږ تر لږه 15 توغندي لګېدلي. دا توغندي پرون د امریکایي پوځیانو پر پخوانی اډه چې ازادي نومیږي ولګېدل. په دې اډه کې اوس د ایران د حکومت یوه جلا وطنه مخالفه ډله مجاهدین خلق دېره ده. یو پولیس مقام وویل چې راکټونه له هوایي ډګره ښه لرې ولګېدل او له کبله یې د الوتکو په تنګ تګ راتګ کې خنډ پېښ نه شو. د پاین حل کې ویل چې پر اډې د راکټونو د ویشتل کېدو په وجه مرګ ژوبله پېښه شوې ده. هیڅ ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د ایران حکومت مجاهدین خلق تروریستي ډله بولي. د ډلې د ایران او عراق د جګړې پر مهال د ایران له رژیم سره د ضدیت له کبله د عراق ملاتړ کړی و. پاول ریان د امریکا د کانګرس د اساسو د جرګې د رئیس په توګه پرون لوړه وکړه. د جمهوري غوښتونکو ګوند غړی دی. ښاغلی ریان د دواړو ګوندونو له استازو غوښتل چې له یو بل سره ګډ کار وکړي. زموږ پر اوګو درون بار پروت دی. نو که تاسو کله دعا کوئ راځئ یو بل ته دعا وکړو. جمهوري غوښتونکو د ډیموکراتانو ته او ډیموکراتان د جمهوري غوښتونکو ته دعا وکړي. د امریکا د استازو جرګې د ریاست دوره دوه کلنه ده. له دې مخکې د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي جان بونر دوه دورې یعنی څلور کله د امریکا د استازو د جرګې مشري وکړه. د پیسو نړیوال صندوق وایي ژر به د پور ورکولو په پالیسۍ کې بدلون راولي. د پیسو د نړیوال صندوق دا اقدام به له اوکراین سره د روسیې د پور په لانجه کې مرسته وکړي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پر هغو اصلاحاتو خبرې کوي چې په نتیجه کې به اوکراین اجازه ترلاسه کړي چې حتی که روسیه ته 3 میلیارد ډالر پور هم ورنه کړی شي له IMF څخه به د 2.5 میلیارد ډالر پور ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې اوکراین د دسمبر په 1 خپل پور ورکړي. د اوسنۍ پالیسۍ پر اساس د پیسو نړیوال صندوق هغه هیواد ته پور نشي ورکولی چې بل ځای پوروړی وي او ادا کولی نشي. او وروستی خبر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ځوانانو د یوې نوې ټولنې د جوړېدو امر کړی. د ځوانانو دا ټولنه چې کرملن یې ملاتړ کوي د شوروي اتحاد د وخت کومسومول او زمرکیات څرندوی ته ورته ټولنه ده. په دې اړه د پوتین له لورې په لاسلیک شوي فرمان کې چې پرون خپور شو د ځوانانو د چارو فدرالي ادارې ته امر شوی چې دا ټولنه جوړه کړي. دا خبرونه بشپړ خبرونه د ازادۍ رادیو په ویب پانه کې کتلای او لوستلای شي. د ازادۍ رادیو د ویب پانه پته د azadiradio.com او azadiradio.org. دا وخت د سهار 10:08 دی. د دې خبرونه تر پای تر 9 بجو مرکه او راپورونه خبرو. و باورې چې افغان امنیتي چارواکي وایي د تخار ولایت د خاجغار او بهاودین ولسوالیو له تصفیه وروسته به په درقد ولسوالۍ کې هم د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل شي. د بشري حقونو ډلې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې د کم عمر لرونکي ځوانان د جګړو لپاره نه استخداموي.
فکر کوم چې یوه نیابتي جګړه په افغانستان کې ځای ته د رسېدو په حال کې ده، او دا فکر هم کوم چې یو بله نیابتي جګړه د پیل په حال کې ده.
دا هغه کارپوه دی چې وایي د افغانستان ناامنیو روسیا اندېښمنه کړې او د روسي چارواکو څرګندونو په کابل کې اندېښنې راپارولې دي. دا موضوع به په یو تحلیلي راپور کې وڅېړو. د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف اسامه بن لادن او طالبان د پاکستان اتلان بللی. په دې اړه په کابل کې عکس العملونه څه دي؟ په دې اړه به هم یو تحلیلي راپور واوري. په ځوان فکر 19 پروګرام کې د هلمند پوهنتون د 8 کلیزې په پالما د دې پوهنتون پر ستونزو خبرې کوو. دا پروګرام د خبرونې په 2 نیمای کې خبريږي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو په تخار ولایت کې وسلواله طالبانو ته درنه مرګ جوړ لړول ده. د تخار د ولی ویاند ازادي رادیو ته ویل چې په خاجغار ولسوالۍ کې په لسګونو وسلوال سخت دریزي چې بهرنیان هم پکې شامل دي له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د ویل چې د خاجغار او بهاودین ولسوالیو له تصفیې وروسته به په درقت کې هم عملیات پیل شي. اسمت څاروان له چارواکو سره د مرکو پر بنسټ د راپور برابر کړی.
په تخار ولایت کې پرون له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې شل وسلوال طالبان ووژل شول او دیرش نور شوبل شول. په تخار کې نښته وروسته له دې زور واخیست چې وسلوالو طالبانو د لومړي ځل لپاره د دغه ولایت یوه ولسوالي ونیوله. در قدو ولسوالي چې د تاجکستان پولې ته څیرمه په امو دریا کې موقعیت لري، د چهارشنبې په سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. سره له دې چې در قد ولسوالي لا هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده، پرون دې ولسوالۍ ته نږدې د خواجه بهاودین او خواجه غار ولسوالیو په جوقودو او چخطو کلیو کې نښتې وشوې. امنیتي ځواکونو د نښتو په ترڅ کې د روزبچه سیمه ونیوله. د تخار د والي ویان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو د در قد د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات لانه دي پیل کړي. تیمور ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونه غواړي چې د درقت تر بیرته نیولو مخکې د خواجه بهاودین ولسوالۍ تصفیه کړي. د درقت تر څنګ د یوې بلې ولسوالۍ لپاره چې خواجه بهاودین نومیږي تدابیر لرو. هلته تازه دمه ځواکونه هم لیږل شوي. له څو خواوو په درقت کې د عملیاتو لپاره زموږ غور پیل شوی. د درقت په درو خواوو کې آمو دریا دی. هلته موجودې بیړۍ د طالبانو په لاس کې دي. له هوایي عملیاتو پرته ځواکونه هغې خواته اوښتی نه شي. د تخار د والي ویان په عین حال کې وویل چې د دغه ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې حمله وسلوالو طالبانو سره د امنیتي ځواکونو نښتې دوام لري. خواجه غار د کندوز د ارچي ولسوالۍ ګاونډۍ ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې پکې درنې نښتې روانې دي. افغان امنیتي ځواکونو له شاوخوا دوه کلونو وروسته د چهارشنبې په سهار د ارچي ولسوالۍ مرکز ونیو. تیمور همداراز وویل چې د درقد د نشتو په ترڅ کې 15 ملکیان وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. په ټپیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. دا پیښه هغه مهال وشوه چې یوه ګولۍ پر یوه کور ولګېده.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په افغانستان کې د نامنیو زیاتېدو ځینې سیمه ییز هیوادونه او له هغې ډلې روسیه اندېښمن کړي چې دا ناامني ښایي دوی ته هم ګواښ پیښ کړي. دغه هیواد یعنی روسیه اوس چمتو شوې چې له افغانستان سره پوځي مرستې وکړي او یا هم دا چې د افغان حکومت په غوښتنه د افغانستان په خاوره کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي. دا چې اوس روسیه په افغانستان کې کومو اهدافو ته رسیدل غواړي او د افغانستان په قضیه کې د دې هیواد احتمالي رول ته په کوم نظر کتل کیږي، په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال قسیم سولامل یو تفصیلي راپور برابر کړی. له چارواکو او کارپوهانو سره خبرې کړې دي.
د افغانستان په تړاو د روسي چارواکو وروستۍ څرګندونو د بیلابیلو کړیو ترمنځ بیلابیل نظرونه رامنځته کړي دي. یو نظر دا دی چې د افغانستان په قضیه کې د روسیې د احتمالي ښکېلتیا یو لامل په سیاسي او پوځي ډګرونو کې له لویدیځ سره د دغه هیواد پخوانۍ سیالي ده. خو ځینې بیا په دې باور دي چې په ځانګړې توګه د افغانستان په شمال کې د نامنیو وروستیو څپو دا هیواد اندېښمن کړی چې دا نامنۍ د منځنۍ آسیا له لارې د دغه هیواد تر پولو هم ور ورسیږي. په ولسی جرګه کې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقیوم سجادی له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې دې ټکی ته هم اشاره کوي چې روسیه له پخوا هم دا لیوالتیا درلوده چې په افغانستان کې خپلې نابشپړې پروژې پای ته ورسوي.
روسیه له یوې مودې نه مخکې هم په افغانستان کې د غیر پوځي، اقتصادي او فرهنګي او یا هم د خپلو ناتکمیلو پروژو په تړاو د حضور لیوالتیا درلوده.
ښاغلی سجادی وایي که روسیه وغواړي د افغانستان په جګړې کې ښکېل سي، نو دا به د افغانستان لپاره هم یو فرصت وي او هم کېدلی سي یو ګواښ واوسي. دی وایي دا کار له یوې خوا د سیمې په کچه له تروریزم سره د مبارزې کرښې پیاوړې کوي او یا هم دا چې ناټو دې ته متوجه کوي چې د روسیې د نفوذ د مخنیوي لپاره په خپله د افغان ځواکونو اړتیاوې پوره کړي. بله دا چې کېدای سي دا کار افغانستان یو وار بیا د نړیوالو قدرتونو د سیالیو په ډګر بدل کړي. هغه اندېښنه چې د چارو ځینې کارپوهانې هم لري. د پوځي چارو کارپوه جنرال باری آرز اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بولې وایي چې په افغانستان کې د داعش راپیدا کېدو روسیه اړ کړله څو د مقابلې لپاره یې په خپله لاس په کار سي.
زه فکر کوم چې د افغانستان د پاره د داعش نوم د یو حساس ترین مرحله په نامه دی. زه فکر کوم چې یوه نیابتي جګړه په افغانستان کې پای ته د رسېدو په حال کې ده چې هغه د هند او پاکستان وه، او دا فکر هم کوم چې یو بله نیابتي جګړه د پیل په حال کې ده چې هغه به خدای نخواسته خدای مکړه د امریکا او روسیې تر مابین وي او ډګر به هم د افغانستان.
خو پوښتنه دا ده چې آیا په افغانستان کې عام ولس د دې پلوي کوي چې په اوسني بې ثبات وضعیت کې له روسیې مرسته وغوښتل سي؟ ښاغلی عرز وایي نه یوازې خلک، بلکې ان هغه کړۍ چې د شوروي اتحاد په وخت کې په افغانستان کې له روسي پوځیانو سره جنګېدلې اوس له افغانستان سره د دغه هېواد د پوځي مرستو غوښتونکي دي. یو شمېر نور کارپوهان بیا په افغانستان کې د سترو قدرتونو لکه د امریکا په مشرۍ د ناټو او روسیې ترمنځ د نیابتي جګړې مسله ناممکنه بولي. د سیاسي چارو کارپوه د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې امریکا له افغان حکومت سره د یوې ستراتیژۍ او تړون له مخې مرسته کوي چې دا به په افغانستان که در روسیه در مداخله مخونی سی.
کمک که امریکا میکنه با اساس کنفرانس بین المللی شیکاگو هست.
کوم امرسته چې د امریکا متحده ایالات یې کوي هغه د شیکاگو د کنفرانس پر اساس ده. ډیر روښانه کرښې دي چې هلته نو روسیه داخله دی سي او نه هم باید دا کار وکړي. دا یو ستراتیژیک امرسته ده چې د نیابتي جګړې مخنیوي به وکړي.
په روسیه کې په افغانستان کې له تروریزم سره د مقابلې لپاره د روسیې د احتمالي شکلتیا بحث د بیلابیلو کورنیو او بهرنیو کډیو ترمنځ تود سوی دی. خو د افغانستان په قضیه کې د روسیې د دې احتمالي شکلتیا لامل څه دی؟ د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د فدرالي استخباراتو د ادارې رئیس الکساندر بورتنیکوف ویلي چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې د غړو راغونډېدو د دغه هېواد پر شمالي ګاونډیو چې د شانګهای د همکارۍ سازمان غړي هم دي د حملې خطر زیات کړی دی. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د روسیې د دفاع مرستیال وزیر اناتولی انتونوف هم د چین په مرکز بیجینګ کې د وینا پر مهال له افغانستان څخه د منځنۍ اسیا هېوادونو او چین ته د ورپېښېدونکي خطر په اړه خبرداری ورکړی و. نوموړی وویل چې آیا کابل به د نړیوالو ځواکونو د نشتون په صورت کې په یوازې سر وکړی سي له وسلوالو ډلو سره په خپله خاوره کې مقابله وکړي؟
ښایي د افغانستان خاوره د اسلامي دولت ډلې د اروپکو لخوا د منځنۍ اسیا د ګډو ګټو خپلواکو هېوادونو او د چین اویغور میشته سینکیانګ لور ته د لا پراختیا په هدف کار واخیستل شي. په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي، دا پوښتنه پر ځای پاتې ده چې آیا کابل به له دغو ګواښونو سره په یوازې سره د مقابلې توان ولري؟
خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور له دوام سره سره د کابل لخوا له روسیې د پوځي مرستې غوښتنه هم د پام وړ ده. د افغانستان جمهور ریاست په وروستۍ کې اعلان وکړ چې د هوایي ځواک او درنو وسلو په برخه کې د روسیې هغو مرستو ته سترګې په لار دی چې د غیواد یې له افغانستان سره ژمنه کړې وه. د جمهور ریاست ویاند سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
افغانستان یو کشور مستقر و
اختیار افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د نورو هیوادونو سره د اړیکو په جوړولو کې عام او تام صلاحیت لري. هغه امنیتي تړون چې موږ له امریکا سره کړی د داسې هڅو معنی نه ګرځي. موږ هیله داده چې د امریکا په افغان ځواکونو شی اغیز لرلی سي. د دوی په لاس کې ډیر تجهیزات کولای سي ځواکونه د ترهګرۍ په وړاندې جنگ کې پیاوړي کړي.
د دې ترڅنګ د ولسمشر لمړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستوم او د افغانستان یو پارلماني پلاوی هم په وروستۍ کې روسیې ته سفرونه درلودل څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دغه هېواد مرستې راجلب کړي. کارپوهان که څه هم په افغانستان کې د تروریزم د مقابلې لپاره د سیمه ییز اجماع رابلل مهم بولي، خو سپارښتنه کوي چې که افغان حکومت روان وضعیت سم مدیریت نه کړي نو دا هېواد به یو وار بیا د سترو قدرتونو د نیابتي جګړو او سیالیو شاهد واوسي.
له افغانستان او د افغانستان او روسیې ترمنځ اړیکې، د افغانستان له ناامنیو د روسیې ویره او هلته اندېښنې په دې اړه تحلیلي راپور مو اورېده. د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه د افغان وسلوالو طالبانو څخه د پاکستاني ادارو د ملاتړ د ادعاو په اړه راپور هم په همدې خپرونه کې لرو. په دې برخه کې یو تحلیلي راپور لرو، خو له هغه مخکې همدا شیبه د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال مشر حاجي عزیز الله فضلی له کابله د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. د افغانستان د کرکټ ټیم نن کابل ته را رسیږي. البته د افغانستان د کرکټ ټیم په زمبابوې کې له ډېرې لوی بریا وروسته کابل ته راستنیږي. حاجي صاحب، زما آواز که اورئ خپرونې ته ښه راغلاست، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي کابل ته را رسېدلي تر اوسه پورې که نه؟
مننه تکل صاحب څنګه چې کار معلومه ده ان شاء الله نن په افغانستان ملي لوبډله چې د دې شته لګزیات اوسه په دوی کې او د په دوه سجه پلازمینې کابل تر رسیدي او ډېر یو ادوال همدغه د انتظار شېبه تیری او د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې ټول چارواکي د دې په انتظار ده ان شاء الله چې میدان هوایي طرف ته برکت کوي د خیر سره دوی بنون د ستري بریا سره خپل هیواد ته رسیدي.
حتماً به د افغانستان په کرکټ بورډ او همدارس د کابل په واټونو کې هیجان د ځوانانو زخت زیات وي د دې لپاره چې د خپلو اتلانو هرکلای وکړي. تاسو څه وینئ او ستاسو ترتیبات څه دي د نننۍ د دوی د راتګ لپاره؟
واکن چې افغانستان ملي لوبډله خو همیشه تاسې جریان کې دي چې په اکثر هیوادونو کې په دوی بریاوې راوړي، خو دا بریا داسې بې ساري بریا ده چې هیچا تصور هم نه شو کولای. یقینا د کابل په ټولو ناحیو کې ټول د کرکټ مینهوال په انتظار دي او مختلفې ګاډې ورسره دي، د لوبغاړو عکسونه او بینران ورسره دي. دوی به د میدان هوایي طرف ته ځي او خپل لوبډله به په ډېر شان او شوکت سره بدرکوي. هغه افغاني طریقه او عنعناتو سره بیا راولي د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې ته به رارسېږي. بیا به دوی ته انشاءالله ولادي یو ځانګړی پروګرام نیول کېږي. تاسې ته معلومه ده چې مثلا دوې ورځې موږ وخت لرو، بعد هغه نه بیا را شپږیزه سیالۍ شروع کېږي. نو واقعا چې دا یو ډېره غټه ستره بریا ده او د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې تصمیم نیولی دی چې په ډېر شان او شوکت سره د دوی استقبال وکړي او د دولت چارواکو هم ټول امنیتي تدابیر نیولي دي. انشاءالله زه امیدوار یم چې په ښه مسولیت سره به موږ د خپل لوبغاړي او خپل دغه سره ورسو، جایګه سره ورسو او په ډېر غټ استقبال سره ان شاء الله.
پر بنرونو او خوشالیو سربیره اتنونه هم پلان شوی دي، همداسې ده؟
بالکل، اتنونه دي، دولونه دي او ډېر ځوانان راغلي دي. دا اوس هم د کرکټ بورډ مخته تقریبا کدرتو هم چې په لسخونو ګاډي رارسېدلي دي، زه هر یو سره خپل بنر لګېدلی وي او دا تان تی موضوع سره وي چې د دې یو یو بې ساري استقبال وکړي. وکن تکل صاحب تاسو معلومه ده چې د اوسه پر د افغانستان په 2000 کلن تاریخ کې لومړی د کرکټ تیم چې د سی یو واکه و ما ته ورکړل چې هغه چا تصور هم نکوي. نو چې څومره د دې استقبال وکړو په خپل افغاني طریقه باندې دا به نور هم کم وي، ځکه چې یوازې نه دوی د تاسو وګوري چې بغیر د دې نه چې موږ د زلزلې رم څپلو اوازونه اورو او واخه د جنگولو، اما دوی یو ځل د ټول افغانستان هغه د خفګان بڼه بدله کړ، ټول خلک په خوشحالي باندې راوړل.
بلې اجي صاحب، زمنان غوښتل مې مخکې لدی چې تاسو لار شي ورستې پښتنه له تاسو وکوم چې د زیمبابوي د ټیم په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریا ولې اهمیت لري، دا راته وایي او بیا به تاسو ته لار شي چې خپل ترتیبات ته ورسیږي.
مننه. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د 2019 کال پورې د افغانستان کرکټ ټیم ته یا د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ته دغه یو تګلارې یا کریټریا ورکوسه.
بله، مونږ ستاسو آواز نه اورو. ستاسو آواز قطع شو حاجي صاحب. عزیز الله فضلي، زمونږ آواز نه اورئ تاسو؟ د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال مشر حاجی عزیز الله فضلی سره می خبرې کولې، خو له بده مرغه ټلیفون په ورستۍ شیبه کې که څه هم موږ زیات معلومات له دوی نه ترلاسه کړل، مګر په ورستۍ شیبه کې زموږ د ټلیفون لیکه له دوی سره قطع شوه. سوال دا و چې د افغانستان د کرکټ د بورډ دا بریا د زیمبابوې په وړاندې ولې مهمه ده؟ د ځینو څارونکو په نظر د افغانستان د کرکټ ملي ټیم اسوسییټ غړی دی، د کرکټ د نړیوالې شورا اسوسییټ غړی، معنی ده چې زمینی غړی دی، خو زیمبابوې د دې شورا اصلي یا دایمي غړی هیواد دی او دا اولین ځل دی چې یو زمینی یا فرعي غړی د دې شورا یو دایمي غړي ته په دې لړۍ کې چې په زیمبابوې کې ترسره شوې وه او په هغه کې درې یورزنه 50 اوریز لوب پلان شوی وی، لغونه هم ل 50 لوب پلان شوی وی، درې افغانستان وګټلې او دوه زیمبابوې، او په دوه شل اوریز لوبو کې هم دواړه افغانستان وګټلې، او ځکه د څارونکو په نظر دا لوب د افغانستان لپاره خورا مهمه او تاریخي ده. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د خبرونه په دوام کې به مو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د را رسیدو له جریان هم خبر کړو.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ولسی جرګې اداري پلاوی او یو شمیر افغان کارپوهان د طالبانو په اړه د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار او د هغه هیواد د پخوانی ولسمشر وروستۍ څرګندونه د امتیاز اخیستو یو هڅه بولي. سرتاج عزیز تاکید کړی چې په افغان طالبانو کنټرول نه لري او لدی سره سم پرویز مشرف، اسامه بن لادن او طالبان د پاکستان اتلان بللي. د افغانستان د ولسی جرګې دوهم رسیال وایي چې د پرویز مشرف څرګندونه دا ثابتوي چې پاکستان د تروریزم ملاتړی دی. افغان کارپوهان وایي په داسې وضعیت کې له پاکستانه د سولې په اړه همکاري غوښتل د ځان غولولو په معنا دي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د افغانستان د ولسی جرګې دوه مرستیال د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار وروستۍ څرګندونه ردوي او وایي چې اوس هم هغه هیواد اتیا پسلو کې پر افغان طالبانو کنټرول لري. سرتاج عزیز د پاکستان له رسنیو سره تاکید کړی چې په افغان طالبانو کنټرول نه لري او پرویز مشرف هم ویلي چې اسامه او طالبان د پاکستان اتلان وو. د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پرویز مشرف خبرو ثابته کړی چې پاکستان د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي.
په دې اړه د ولسی جرګې د اداري پلاوي نظر دا دی چې موږ څو ځله ویلي چې د دوی دا ډول څرګندونې د دوی په زیان دي. د دوی اطراف نړیوالې ټولنې ته هم ثابت شوی. زموږ حکومتونه ویل چې پاکستان د افغانستان په چارو کې جدي مداخله کوي چې دا هر څه د مشرف له خبرو څرګندې شي.
پرویز مشرف یو بهرنی رسنۍ ته ویلي چې پاکستان په 1990 میلادي کلونو کې طالبانو ته زده کړې ورکړې او له روسانو سره د جګړې لپاره افغانستان ته لیږل. نو له همدې امله طالبان د حقانی شبکه اسامه بن لادن او ایمن الزواهری د دې هیواد له تلانو څخه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د تیرې چهار شنبې په ورځ د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د دې هیواد له تلویزیوني شبکې سره په خبرو کې ټینګار کړی چې هیواد په افغان طالبانو هیڅ کنټرول نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د حکومت او یو شمېر افغان کارپوهانو تل تاکید کړی چې پاکستان د طالبانو ملاتړی دی او په هغوی بشپړ کنټرول لري. د دغو کارپوهانو له ډلې حاجي سید داود د پاکستان د پخواني ولسمشر مشرف او سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو والا داسې تفسیر کوي.
مشرف یک نوو خواسته
کې مشرف په یو ډول غوښتي چې نړۍ پوکړي چې موږ په سړې جګړې کې تاسو سره یو ځای یو. دغه کسانو ته موږ تاسو په مشورې ځای ورکړی او اوس تاسو پاکستان نقد کوي. د سرتاج عزیز د څرګندونو په اړه زه فکر کوم د امتیازاتو لا خصو پرته به کوم سیاسي معنی نه لري.
خغلی داود همدارنګوای کچیر پاکستان له طالبانو ملاتړ نه کوي نو په تیرو څوار لسکونو کې دومره وړه ډله څه ډولتوانیږي چې د افغانستان له 350,000 امنیتي ځواکونو او د یو شمیر بهرنیو سرتیرو په وړاندې څه ډول مقابله وکړي. هم غوښتل په دې اړه د افغان چارواکو نظر واخلو خو بیا هم له پرله پسې هڅو سره سره ونه توانېدو چې په نظر اخیستلو یې بریالي سو. خو له دې وړاندې تل افغان حکومت پاکستان د تروریزم په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړی و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواسع هلمندوال د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې د کرکټ لوبغاړي ستایلی او لیکلی دی زموږ ملي اتلانو نن بیا د خپل هیواد بیرغ پر ټوله نړۍ ورپاو او افغانستان ته خوشحالي راوړه. د لیکي چې مبارک دی وی ټولو افغانانو ته. په نورو موضوعاتو چې اوریدونکو اس ام اسونه را لیکلي، حمید الله وطنوال د اورزګان ولایت د چورې ولسوالۍ نه لیکي، هغه خلک چې اروپایي هیوادونو ته روان دي، جنگ خو په ټول هیواد کې دی، دا چې پاتې دي آیا دوی افغانان نه دي؟ د لیکي چې جرمني باید د خلک خپل هیواد ته پرېنږدي. یو بل اوریدونکي د هلمند له مارجې ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس لیکلي، زما په نظر د شمال د ناامنیو اصلي عاملین غیر مسؤول وسلوال دي. قاری هستی خان تا تندر د هلمند خلی کلی په شمال کې د نامنه او سبب قاچاق براندی او بای او یاد چارواکو ظلم دی چې د خلکو سره یې کوي. انجینیر عبدل حدیم د الینګار ولسوالۍ خلی کې د شمال جګړې د زیاتېدو وجه د ملیشو لرمنځته کېدو سره تړاو لري. او سمیولا د کونړ له دانګام ولسوالۍ خلی کې په شمال کې د سیمې استخبارات په جنگونو کې لاس لري. وخت د سهار لس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر مناوریدونکو د دې خپرونې په دوام کې د ځوان فکر د اونیز پروګرام د اونیزو بحثونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه د خبرونو لنډیز واورئ. د تخار ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې دیرش وسلوال طالبان وژل شوي دي. د تخار د والي ویان ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو ته دا تلفات په خاجغار ولسوالۍ کې په جګړه کې اوښتي. د افغانستان دفاع وزارت وایي میدان وردګ هغه ولایت دی چې تر ټولو ولایتونو ملي اردو ته پکې د ځوانانو جلب و جذب لږ دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم زیمبابوې ته له ماتولو وروسته نن هیواد ته راستنیږي. په پام کې وه چې د کرکټ ټیم شیبه مخکې کابل ته رارسېدلی وای، خو د هوا د خرابۍ له کبله دوی په دوبۍ کې یو څه نور موده هم پاتې شول او ټاکل شوي چې د غرمې په 12 بجو به د دوی الوتکه کابل ته راورسېږي. د سوریه د کړکیچن وضعیت د څیړنې په اړه نړیواله غونډه نن د اتریش په مرکز ویانا کې پیلیږي. عراقي چارواکي وایي د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې پر یوه پخوانۍ پوځي اډه لږ تر لږه 15 توغندي لګېدلی دي. دا هغه ځای دی چې اوس د ایران د حکومت یوه جلاوطنه مخالفه ډله مجاهدین خلق پکې دېره دي او پخوا د امریکایي پوځیانو اډه وه. پاول ریان د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د مشر په توګه پرون لوړه وکړه. ښاغلی ریان پرون د دواړو ګوندونو له استازو غوښتل چې له یو بل سره په ګډه کار وکړي. د روسیې د هوایي چلن ادارې د دې هیواد او اوکراین ترمنځ د الوتکو د تګ راتګ په اړه د خبرو د دوام وړاندیز کړی. د پیسو نړیوال صندوق وایي ژر به د پور ورکوونکو په د پور ورکولو په پالیسۍ کې بدلون راولي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ځوانانو د یوې نوې ټولنې د جوړېدو امر کړی. د ځوانانو دا ټولنه چې کرملن یې ملاتړ کوي د پخواني شوروي د کومسومول سازمان ته ورته ټولنه ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم یو بل راپور. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د 13 کلونو څخه د کم عمر ځوانانو پر استخدام اندېښنه ښیي. د بشري حقونو کمیسیون غړي وایي چې دا کار د ماشومانو له حقونو سرغړونه ده او په اوږده مهال کې بدې پایلې لري. د کورنیو چارو وزارت وایي ښایي په ځینو مواردو کې دا ستونزه لیدل شوې، خو په مجموع کې اوس دا ستونزه حل شوې او شرایط ورته محدود شوي دي. په دې اړه د یوسف خان زدران مفصل راپور واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د جنگ لیکو ته د ماشومانو استخدام د ټولو نړیوالو معیارونو خلاف عمل بولی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د سیمیز دفتر مسول شمس الله احمد زید پنځمه پورز لزدي رادیو سره خبرو کې د جنگ لټولو کیلو خواوڅ خو غوښتل چې د نظامی اهداف لپاره د ماشومانو لکارولو ډډه وکړي. هغه وایي چې د سیمیز پولیسو پلیکو کې دا مسله ممکن ډیره وي او د وینا چې ځین شواهد خي وسلوال مخالفین هم په نظامی عملیاتو کې ماشومانو ګټه اخلي.
ماشومانو استخدام د مسله کوټلو پولیسو کې د بشري حقوقو د اصولو او معیارونو په خلاف عمل ده. مخالفین د هغه قسم چې د اساسي حقوقو څخه غوښتنې استفاده کوي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کارکونکو په توګه موږ سره د دولت او د دولت د مخالفینو د لاسه د ماشومانو د استخدام د دوی دادو چې ولې ماشومان هغه قسم چې دي د ضرورت چې د خپل ځکه مستفید.
دا اندېښنې د غو راپورونو له خپرېدو وروسته څرګندېږي چې ګویا وسلوال طالبان د خپلو لیکو د لا پیاوړي کېدو لپاره ماشومان استخداموي او د انتحاري حملو لپاره له همدوی ګټه اخلي. په دې وروستیو کې د دغې ډلې مشر ملا منصور د یو غږیز پیغام له لارې هم خپلو پلویانو ته دا موضوع یاده کړې او ورڅخه یې غوښتي چې په خپلو لیکو کې د کم عمره کسانو له استخدامه ډډه وکړي. له دې وړاندې د بشري حقونو ملاتړو یو شمېر ادارو او ملګرو ملتونو هم په جنګي فعالیتونو کې د 13 کلونو څخه د کم عمره کسانو له شتون خبرداری ورکړی و. د ملګرو ملتونو یو راپور چې درې میاشتې وړاندې خپور شوی ښیي چې په افغانستان کې د ماشومانو له عمده ستونزو څخه یوه یې دا ده چې په کم عمر کې جنګي لیکو ته جذبېږي. د ملګرو ملتونو په یو بل راپور کې راغلي چې په 2013 میلادي کال کې 13 کلونو ته نارسیدلي شاوخوا 100 ماشومان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې جذب شوي وو. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق په شخړو کې د ماشومانو څخه استفاده اوس هم یوه جدي اندېښنه ګڼي. په افغانستان کې د دغې ادارې ویان سید معروف همدرد لازم د رادیو سره په خبرو کې په ټولو خواوو غږ وکړ چې ماشومان په خپلو لیکو کې جذب نکړي.
هر هرڅ چې د ماشومان استخدام کوي په دې اړه یونیسف تشویش لري او په ټولو شکیلو غاړو باندې غږ کوي چې د ماشومان په وړاندې ټول حقوق باید په نظر کې ونیول شي او د ماشومانو استخدامول په جنگي او امنیتي برخو کې باید بند شي.
خو له دې ټولو اندېښنو، غوښتنو او هیلو سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له مسلسل کار او شرایطو له سم تطبیق وروسته اوس دا ستونزه حل شوي او له عمره کم کسان خپل لیکو ته نه جذبوي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ملي پولیسو کې او محلي پولیسو کې د زیرستر مسله دا حل شوی دی او اوس مهال هغه برنامه او پلانونه چې موږ په تیرو څو کلونو کې لاسته نیونیول عملي مکړل نو زمینه دی ته ډېر محدود شوی چې د 13 کال نه لاندې کسان صفوف کې راشي.
ښاغلی صدیقي وایي چې که څوک په دې اړه چې په سیمو کې له 13 کلونو څخه د کم عمر ځوانان په یو نه یو ډول پولیسو ته داخل شوي دوی به یې شکایتونو ته رسیدګي وکړي. د ماشومانو څخه هر ډول ناوړه استفاده د امنیتي ځواکونو او وسلوال مخالفت فینو پولیسو کې دا غوی جذب په ټولو ملي او نړیوالو قوانینو کې جرم ګڼل کیږي. په اوس وخت کې افغان حکومت ژمنه کړې چې د ماشومانو حقونو ته به پاملرنه کوي او دا تل څخه د کم عمر کسان باندې امنیتي ځواکونو پولیسو کې نه جذبېږي.
وی جبرنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د شپې باندې ازادي رادیو خبرونه او ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. البته د مخام په او بجو د ازادي رادیو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د ازادي رادیو تر پایله یعنی د سهار تر او بجو پورې دوام کوي. قدر من اوریدونکو دا د خبرونه پورستی برخه کیو. تاسو د ځوان فکر د اونیس پروگرام اوریدو ته را بولم.
السلام علیکم. هلمند پونتون وکلنسو دا پونتون 2015 محصلین لري چې د څلور اویا استادانو لخوا درس ورکول کیږي خو ودانی نه لري. ویل کیږي من پونتون تر اوسه خپلواک نه دی او لا هم د کندهار په پونتون پر تړل لري. په تیر وکلونو کې د نړیوالو لخوا په میلیاردونو ډالر نه یوازې په ولسوالیو کې د عملیات پر مهال په او پراتې پی ډول په یو شمېر پروژو ولګول سول، بلکې د ولایتي بیا رغونې ډلې یا پی آر ټی تر څنګ په کلونو د لوړ زوکړو وزارت په انکشاف په بودیجه کې هم د هلمند پوهنتون ودانۍ د لپاره پیسې پیدا نشوي. د نن په ځوان فکر کې د هلمند پوهنتون پر مشکلاتو خبرې کوو. په دې ځوان فکر کې د هلمند پوهنتون ځوان استاد ماستر نور احمد ایمل، د دې پوهنتون محصل فاروق اعظمي او خبریال زین الله ستنګ زیر سره ملګری دي. غواړم لومړی پوښتنه د پوهنتون د استاد نور احمد ایمل څخه وکړم. استاد، د هلمند پوهنتون اوسنی ماحول چې تعمیر هم نه لري طبعا او د نور خلکو په تعمیرونو کې تاسو درس وایي، سیادې او بلې ادارې په تعمیرونو کې تاسو تدریس کوي، دا څومره بلاخره د ادارې بهیر ترڅنګ په درسي بهیر کې د ګډوډۍ باعث کیږي؟
رښتیا هم د هلمند پوهنتون کچیر د هلمند پوهنتون پر لږ پر شالید باندې باسو کې هلمند پوهنتون ډېر لسو شپږ اتیا کې بنسټ شو. در سعودي په واټه کې په رسمي ډول سره فعالیت پیل کړی دی او تقریبا اته کال کې شي په هلمند ولایت کې فعالیت لري. د افغانستان افغانستان د تقریبا څلور ویشت ولایتونو څخه دلته موږ محصلین لرو، خو له بده مرغه که چیرې اوسنی وضعیت زه درته وایم چې موږ په ډیرو بدو حالاتو کې قرار لرو. دغو بدو حالات موږ مجبور کړو چې تر مرکز کابل پر لاړ شو، پوهنتون وتړو. که زه اوسنی حالات د پوهنتون درته انځور کړم، په هلمند کې موږ تقریبا 2500 تنه زده کړیالان لرو چې په دې ډله کې یو نیم سل انجونې دي. نو داسې حالات چې موږ په ټوله پوهنتون کې اته درسي خونې ولرو، نو د دوی ځای پر ځای کول به ډېر له ستونزو سره مخ وي. یعنی څوک خپل انځورولی شي؟ موږ سیمپونه ډېر واړه سیمپونه دي، کوچني سیمپونه دي. په داسې سیمه کې موږ اتیاو پنځه اتیا نفره کښېنولي دي، او په داسې حال کې چې په دې کې انجینې الوکان ګډ وړ دي، استاد په سیمه کې حرکت نشي کولی، په هغه سیمه کې محصلین په فعاله ډول سره ټوله برخه نشي اخیستلی، او دغه مشکلات ټول دي. حتی موږ د دغو ستونزو له امله پوهنتون دوه ټیمه کړی دی، چې ځینې پوهنځۍ مو ساري کړي دي، ځینې پوهنځۍ مو د ماپښین لخوا کړي دي. د برق ستونزې یو طرف، د انټرنیټ ستونزې بل طرف، دا ټول دي دغه مشکل دی چې موږ لرو. بل لویه ستونزه ده کله چې موږ د پوهنتون لپاره د ودانۍ یا د ځمکې غوښتنه کوو، یا د مستازانو لپاره د برسونو غوښتنه کوو، مرکزي حکومت یا د لوړو زده کړو وزارت لویه بهانه دا ده چې هلمند پوهنتون تر اوسه پورې لا د لوړو زده کړو موسسه ده، دا باید په پوهنتون واوړي. او په داسې حال کې چې د کیفیت له نگاه څخه زه په ډاډ سره وایم، او دا یو ډول چیلنج ورکوم د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته چې موږ ارزه چې پوهنتون دی کابل پوهنتون ولې ټول ورته پورې د کیفیت له نگاه څخه زموږ پوهنتون چې هغه څه مساعد کړي دي هغه په ډېرو پوهنتونونو کې نشته. د تضمین کیفیت کمیټې له مخې چې موږ څه په خپل پوهنتون کې رایج کړي دي، یا موږ پر هغه باندې پلې ښه دي کریکولم او چپشنو له مخې بهترین دی.
نو اوس پوښتنه درته راپیدا کېږي، تاسو د کیفیت ډاډ ورکوي؟ د محصلینو شمېر هم کافي دی، او د هېواد د ډېرو ولایتونو کسان دلته راغلي دي، نجونې هم شتون لري، استادان هم شته. راستی مو په اندازه تاسو خپل وایئ چې په سیم کې دومره محصلین ناست چې استاد حرکت نشي کولی درس وایي. بیا ستونزه په چا کې ده؟ مرکزي حکومت کې ده، د لوړو زده کړو د وزارت په بېلابېلو وزیرانو کې چې دلته مقرر شوی، او که خپله د هلمند پوهنتون اداره ونه توانېدله چې خپلې غوښتنې په وجه حسن باندې مطرح کړي او خپل ځان ته خپل غم وخوري؟
مهمه خبره ده که زه وایم چې ستونزې دا نه وایم چې که د هلمند مخکنی اداره و رهبری و د پوهنتون مخکنی اداره، د مخکنی اداره که د محلي حکومت اداره و یا په وزارت کې، همدارنګه په کندهار پوهنتون کې، موږ په لومړي قدم کې باید سړی هغه نیوکه پر ځان باندې وکړي. که زه واقعیت وایم چې په لومړي سرکه پوهنتون فعاله سو، خامخا پوهنتون و په هلمند کې لومړی ځل و، په اداره کې به ستونزې وې هغه وایي، خو تر څنګ یې ډېرې زیاته پاملرنه د محلي ادارې لخوا پوهنتون ته نه ده سوې. تاسو ته بهتره معلوم ده چې په هلمند کې، هلمند د افغانستان دغو ولایتو له ډلې څخه دي چې ډېرې شاړې دښتې لري، اوارې ځمکې لري، غرنۍ نه دي. په داسې حالاتو کې چې هلمند لویشت په لویشت مځکه تقسیم سوله، د هلمند لپاره یو ځانګړې د ښار ته په امن کې یو سیمه ځانګړې نه سوله. بیا هم په داسې حال کې چې موږ ته تقریبا د ښار څخه 11-13 کیلومتره لرې د ناصراج په سیمه کې چې هغه د جنگ کرښه ده، سره کرښه ده، هلته ځمکه ورکړل شوې ده چې هغه هېڅ د استفادې وړ نه ده چې موږ ته استفاده وکړو. نو پړه په لومړي سر کې، په هغه لومړي سر کې اداره نسبتا ضعیفه وه، خو بیا هم خپل هڅې خپل تر توانه پورې کړې دي. محلي اداره د هغه وخت چې پوهنتون اساس شروع شوی دی، بیا راوروسته په مخکنیو کې ډېرې زیاتې ستونزې چې پوهنتون ته توجه نه پاملرنه ده کړې. همدارنګه کندهار پوهنتون، هلمند پوهنتون چې کله فعال کېدی، د کندهار پوهنتون پورې تړلې وه رشته وه یا فعال وه. نو کندهار پوهنتون په خپل برخه کې هلمند پوهنتون ته پاملرنه نه ده کړې، ځکه چې دوی ته به انکشافي وه عادي بودیجه زموږ معاشات د کندهار پوهنتون څخه راتله. په دې برخه کې هم کندهار پوهنتون ته که څه هم زموږ په حق راغلی انکشافي بودیجه کې، زموږ له پوهنتون سره شریک شوی نه دی. زه یعنی په ډاګه وایم چې کندهار پوهنتون هم په دې کې ستونزه لري، او لویه ستونزه چې په دې راوروستیو کې ده دوه درو کلونو را په دې خوا کې چې موږ له کندهار پوهنتون څخه بیل شوي یو په هغه چارو کې، او زموږ اوسنۍ د پوهنتون اداره ډېره فعاله ده. یعنی استادان په همغږه دي، او د پوهنتون لپاره مو هڅې کړې دي تر مرکز کابل پورې. خو هم په سلګونو پیشنهادونه موږ د انکشافي بودیجې لپاره کړي دي، له بده مرغه د وزارت د بېغورۍ له امله منل شوي نه دي، یا موږ ته مثبت ځواب نه دی راکړی، زموږ د ستونزه یې نه ده حل کړې. او تر څنګ یې بله مسله چې ډېره مهمه مسله ده، د هلمند پوهنتون لپاره 1.5 میلیون ډالر مواد مخدر چې هر ولایت مواد مخدر په بدل کې ورکې لمن پانتون ته یو نیم میلیون ډالر ځانګړی شوی و. دغه مسله تر اوسه موږ خپل د وزارت سره شریک کړی چې دغه پیسې د په یو ډول توافق د مواد مخدر له وزارت څخه زموږ ته ځانګړی شي. دوی نه دي توانېدلی تر اوسه پورې. خو ستونزې ډېرې زیاتې دي دغه ټول ارګانونو ملامتي. خو لویه ستونزه زه فقط پر دوو ارګانو راچوم چې یو د وخت د هلمند محلي اداره وه چې توجه هلمند پانتون ته هیڅ نه ده کړی او وزارت ته.
تاسو د ځوان فکر د لارې د ازادي راډیو څخه د هلمند پوهنتون د ودانۍ په شمول پر هغه ستونزو باندې چې محصلین او اوسنۍ اداره لري بحث اوري. ستانګزي صاحب، که تاسو ته راسم، ولې څه فکر کوئ په دې دیارلس کلونو کې د پیاټګانو د پیسو تر څنګ چې د بیرغون په برخه کې لګول کېدې په ځینو سیمو کې د بهرنیو ځواکونو خپلو پراتې په پیسې چې بادولې یې، او په عین حال کې خپل هغه بودیجه چې د نړیوال ټون د لارې وزارتونو ته ورکول کېده، وزارتونو خپل بودیجه درلوده، ولې د دومره پیسو او د دومره مصارفو تر څنګ چې وسوله هلمند پوهنتون اداره ونه توانېدل یا هلمند پوهنتون ودانۍ تر اوسه پیدا نه کړ؟
پوهنتون نه یوازې چې درسي خونو ادارې او دغه برخې ته ډېر اړتیا لري، پانتون ماحول باید داسې جوړ وي چې محصلان وکولی شي په اسانۍ سره په ښه ډول سره خپل مطالعه وکړي، زده کړه وکړي او هغه پروګرامونه چې دوی لري هغه پر مخ بوځي. خو متاسفانه په تیرو اوو اتو کلونو کې چې دغه پانتون دلته ایجاد شوی دی، دا یو ډېر نیک کار وسو، ښه کار وسو. په معنوي لحاظ استاد یادونه مو کړله، یعنی دا پانتون اوس که موږ د یو ډېر اغه شو پانتونونو سره موږ مقایسه کولای شو چې شو درسونه په چکې دي، یعنی شو درسونه دي. ما د ماسونو سره خبرې کړې دي، غوی د ازری په برخه کې، د درس ویلو په برخه کې، د امتحان اخصول په برخه کې واقعا زه خپل ورته خوشاله یم، خوشبینه یم. د اوسادانو شمه حل جوړ کړی دی، شو سیستم جوړ کړی دی. دا چې ولی ولتوانیدل چې د پانتون د پاره ودانی جوړ شي، ما حل جوړ شي، لیلی جوړ شي، او هغه امکانات چې د یو پانتون دپاره اړین وي جوړ شي. په دې کې ځینې ستونزې مشکلات وي مخکې یادونه باندې وسوله. اول خو دغه نږدې وختو کې د دغه پانتون استادان اکثره لاړه کابل ته د نواتې زاري مشران ته وکړل چې موږ دغه مشکل زموږ مشکل را حل کړي. زه وایم که دغه مشکل د هغې ورځې څخه چې دوی پوسی وایي چې موږ ته ودانۍ نه جوړیږي، از موږ دا مشکل نه حل کیږي، په وار وار سره خپل د ادارې هڅې کړي وای، یعنی څو ځله دغه ډول د پانتون دروازه تړلې وای تر کابل پورې تللی وای. زه فکر کوم اداره مجبوره کېدله، محلي اداره مجبوره کېدله، مرکز مجبوره کېدی چې د دې پانتون د ودانۍ مشکل حل کړي. خو دوی دا کار زه فکر کوم په دغه ډول سره چې وسی وکړي مخکې نه وسوي، یعنی زه په دې باوري یم چې د اوس حرکت د دوی بې ځای نه دي. نو دوی باید هڅه کوشش وکړي لکه مخکې چې یادونه وکړله، د شمع حول د جوړېدو لپاره دي یو پراخه او اوږدمهاله فکر وکړي. که چیرې مرکزی دولت خپل اړوند وزارت یا د موادی مخدر لارې هغه پیسې جوړې ورکول کیږي، هغه د دوی د ودانۍ د جوړېدو لپاره ورکول کیږي، دوی ته ورکول شي، په اختیار کې ورکول شي، دوی په ډېر غور سره دغه ودانۍ ځای انتخاب کړي.
یعنی تاسو د خبرت ملمیر چې د دې پونتون د ودانی پر ځکه باندې هم کشمکشونه د دې ودانی د زندیدو بایسو
اوس خبره بدی کده چې بدی شک نسته مخکې یادونه وسول چې پراخه ځکه غصب سولې فساد وسو پونتون ته ولیم ځکه ورنه کول سول، او هغه ځکه چې د دوی سره خوانی ولس مشر ژوند وکړ نه پېژم اویا جریبه وک پنځه اویا جریبه ځکه هغه دې هم خپل پلاس کې واخلي د موقت وخت د پاره دی ودانی په جوړ کی، مګر د پانتون د دایمي ودانی د پاره ز فکر کوم شنه دی. په دې خاطر باندې دوی ما حاول دلته نه لري، د مطالعه ځای نه لري، د لیلو ځای نه لري، د پارکینګ او د پانتون د پاره ډیر ارتیا یو سچ دوی ته خپل معلوم دي. هغه ځای چې وس دیوال باندې را چاپره کیږي د کندهار او هلمند په لار د سرکار په سیمه کې ورته ځای ځنګړی سو دی، په دې دی دوی ډیر ټینګار وکړي چې امنیت ټینګ سي او هلته دوی د پاره ودانی جوړ سي او هلته دغه ټول څه چې په یو معیاري پوهنتون کې په کار وړل کیږي هغه هلته جوړیږي. دوی کولی شي چې بیا خپل مشکل دا کېدای شي هلمند تاریخ ته وګوري، په دا نږدې څلوېښتو پنځوس کلونو کې اخواته زموږ د مکتب فارغین به پانتون ته ما اورېدلي، یعنی موږ دغه عمر خلک نه یو، پانتون ته به خپل د دولسم په دغه باندې تله، په امتحان باندې تله، ځکه دلته ډېر ښه ماحول و، ډېر ښه یو وخت به بیا داسې دا به د علم تمدن او د پرمختګ یو مرکز وي. بیا به موږ د پانتون لپاره بیا به هم ځای نه لرو، بیا به هغه امکانات چې موږ د لنډمهاله وخت لپاره فکر پر کوو بیا به هغه نه وي. هغه ځکه چې اوه سوه جریبه ځکه د اته سوه جریبه ځکه ده، هغه باید دوی خپل په لاس کې ونیسي. هغه باید دوی مثلا دوه سوه کاله مخکې کېدای شي موږ دلته د نړۍ په کچه باندې کېدای شي موږ داسې یو مرکز دلته ولرو چې خلک راځي دلته روزل کېږي، د ماسټرۍ دپاره پروګرامونه وي، د پانتون دپاره. دې برخه کې دي دوی بیا هم هڅه وکړي تر کابله دې ولاړ شي، په یوازې په محلي ادارې په پیشنهادونو باندې نه کېږي.
ډېر مننه کوم سر زیب تا تورس رازم. د هلمند پونتون یو تن محصل فاروق اعظمی تاسو رازم، تاسو تقریبا دلته یو یو نیم کال کېږي درس وایس، دا معلومه خبره ده چې یو محصل د درس ویلو لپاره ښه ماحول ته ښه په ذات اړتیا لري، پراخ سمت څه ډول دی ستاسو وضعیت څه ډول دی که تاسو د خپل نظر راته انځور کړئ. تاسو نور پوهنتونونه هم لیدلي، د کابل پوهنتون ته هم تللی، کندهار ته هم تللی، د هلمند پوهنتون ماحول څه ډول ماحول دی؟
تاسو مخکې موږ واورېدل چې د هلمند پوهنتون په 1968 کې یعنی د تاسیس څخه اته کاله پوره کېږي، تر اوسه پورې ځانګړې ودانۍ نه لري. نو کله چې یو پوهنتون ځانګړې ودانۍ ونه لري، د ځان لپاره ودانۍ ونه لري، نو هلته به ښه چاپېریال د درس لپاره څنګه وي؟ یوه خبره مهمه دا ده چې موږ د تدریس په بهیر کې ښه استادان لرو، ښه تدریسي بهیر دی، او هر څومره د تدریس په اړه د افغانستان نور پوهنتونو په معیار برابر دي، خو زموږ لویه ستونزه هغه د ودانۍ نشتوالی دی چې نه هلته موږ سم سیم لرو. په یو سیم کې موږ اتیا سل کسه په یو سیم کې موږ کښینو، دلته به نو هغه درس څنګه زده کړل شي؟ محصلین به څنګه له استاد څخه ګټه واخلي؟
تاسو فکر کوئ من هیڅ دی یو محصل فکر کوي د پوهنتون اړوند ادارې د دې ودانۍ د جوړولو او د مرکز د توجه جلبولو په نړۍ کې د ډونر د توجه د راغونډولو لپاره کافي علیزه لیکلي دي؟
دا داسې خبره د مخکې ور باندې بحث وسو، کېدای شي دوی به مخکې د پوهنتون ریاست به په دې برخه کې کار کړی وي، خو مخکې بحث وسو چې د وخت محلي ادارې او د مخصوص ما په نظر تر ټولو مهمه دا ده چې هلته وزارت توجه ورته وکړي، او د وزارت توجه په دا تېرو اتو کلونو کې نه ده سوی. یو بل هلمند پوهنتون په کندهار پوهنتون پورې مربوط پوهنتون و، په هغه پسې تړلی پوهنتون و، تر اوسه پورې پوهنتون ته ارتقام نه ده کړی. د هلمند پوهنتون د لوړو زده کړو مؤسسه ده تر اوسه پورې، نو دغه ځینې ستونزې وي. او د دوی دغه اخیرنی اقدام چې دوی کابل ته ولاړل، هلته د لوړو پوړو مشرانو سره ولیدل، هغوی ځینې وعدې ورته ورکړي دي. موږ خوشبین یو چې دغه وعدې تحقق پیدا کړي او هلمند پوهنتون د یوې ښې ودانۍ خاوند شي.
مننه فاروق اعظمی. استاد نور احمد ایمل، دلته وویل شو چې هلمند پوهنتون ودانۍ نه لري، بیا هم درسي بهیر لري، په یو خونه کې اتیا نفره ناست وو. دا 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 نو درس د تدریس چیرې کېږي؟ چیرې کښېنئ تاسو؟ د چا په ودانۍ کې کښېنئ؟
مهمه خبره ده، موږ کور ودان باید څخه موږ مننه وکړو د معرف ریاست چې موږ ته دوی ودانۍ دوه بلاک موږ په اختیار کړه کړی چې یو اداري بلاک دی، بل څخه موږ د لیلې استفاده کوو، او تر څنګ یې د عالي درمالمین څخه چې موږ ته یو منزل راکړی چې پاکې شپږ وسیم په دې چې موږ دغه څخه په تدریسي چارو کې استفاده کوو. د دوی کور ودانونو په دغه یعنی موږ د معرف وزارت څخه د هغوی همسایه یو، د هغوی مودا استفاده کړې ده. ستونزې ډېرې دي، خو زه پرې وشي سره رڼا اچوم چې زموږ غږ ډېر اوري. بیا په تېره لوړ پوړي چارواکي موږ په دا وروستیو کې په ډېره لویه پیمانه استادان تقریبا چې د 50 پر شاوخوا وه، موږ مرکز کابل ته ولاړلو، موږ د لوړو زده کړو له وزیر سره ولیدل، موږ د هغوی سره په دې نه چې موږ مخکې هڅې نه وې کړې، موږ دغه رهبري چې دوه درې کاله کې چې رامنځته شوی ده په پوهنتون کې، موږ په سلګونو مکتبونو په سلګونو غونډو کې دوی سره ګډون کړی دي، له بېلابېلو لارو همدې ته واسطې جوړې کړې دي، خپل ستونزې ورسره شریک کړي دي، خو اخر دې ته مجبور سول چې د پوهنتون دروازه د دوه هفتو لپاره وتړو، ولاړ سو مرکز کابل ته، له وزیر سره مو ولیدل. هغې ته مو ډېر یعنی دا موږ تر دې دم پر حوصله کړې د خپل اکاډمیک محیط په خاطر باندې، د خپل اکاډمیک مخ په خاطر موږ حوصله کړې وه، موږ فقط زغم کړی وو چې موږ خپل یو ډول نه ډېرې ستونزې چې موږ خپله حل کړې دي. حتی د پوهنتون کې د چوکیو و د میزونو و د پروجیکټر دا موږ انداز استادانو کړی دي، محصلینو کړی دي، موږ پروجیکټرونه وشان رانیولي دي د پوهنتون لپاره، دا بوج پر وزارت نه دی اچولی. خو هغه ستونزې چې هغه زموږ تر توان وتلې ستونزې دي، هغه مو دوی سره د دې ځلې په ډېر جدي ډول شریک کړي دي. خپل شخص سره ما په خبرو کې وزیر ته ورکړه چیرې زموږ ستونزې حل نه سي، موږ له کابل څخه نه ځو، او که ځو موږ ته به ژمنې راکول کېږي، او که چیرې هغه ژمنې چې زموږ سره پوره نه سي، د دوم ځل دپاره بیا د پوهنتون دروازه ټپ ترل کیږي او بیا ما د مهمه دا چې زوم ته یو ولایت تر سکوت د پانتون سکوت ډیر تاثیر لري ځکه په پانتون کې 2500 ځوانان موږ اګرځول دغه تعلیم کوي کچې د 2500 ځوانان بیکار شي یعنی په ټولنه کې بلوي خندونه رامنځته شي دا خبرې مو له وزیر سره کړې دي دا خبرې مو د ولسمشر له دوو مشاورینو سره کړې خپلواک او غزنفر صاحب سره کړې دي خپل ولسمشر سره کړې دي د پخواني ولسمشر سره د اجرایي ریاست د مرستیال سره محمد خان سره دا خبرې مو سره شریک کړې دي او په اختیاري ډول مرته ویلې دي د ډونر غوښتنه مو کړې ده د شخصي امکاناتو غوښتنه مو ځینې کړې ده د مزیک د حل غوښتنه مو ځینې کړې ده خو دوی ژمنې مو سره پوره کړې دي بل لوی بدمرغي لوی بدمرغي په خپل هلمندیانو کې هم ده دا خبره باید پر ډاکو زموږ په قومي مشرانو کې زموږ د پارلمان په وکیلانو کې زموږ په ټولو دغه بخش کې چې هغه ځان ته مشران وایي ته اوس د قومي مشر سره د پانتون په اړه پوښتنه وکړه د پانتون خبر نه چې پانتون چیرې دی او سبب ورسره د خپل مسایو وزیر راست اجازه راسي وادارم ک خو له بده مرغه چې موږ سره ترڅنګ چې کله موږ زو د مزکی غوښتنه کوي د ولسمشر د بشو ترڅنګ هغه دا وګیر زموږ قومي مشر سره روان دی و ته سورځه مزه کاخلې بخنه در کوم مطلب ډول اختاره مل ترک یعنی زما قومي مشر د خبره کوي زه د مثالو مختلف د پکتیا او پکتیکا او نور سیمو مثال نشه قومي مشر خپل هڅه کوي چې زما پر شخصي زمکه پانتون راځي خو زموږ لپاره د مرغه چې دغه د علم او پوهه انګیزه په ځینو غاصبینو مشرانو کې ضعیفه ده ما ولسونه غواړي چې علم تعلیم وکړي اما دا مسله ده خو موږ د دغه ټول خوندونو په وړاندې خپل مبارزه جاري ساتو کچیر د وی مشت پدن کې زموږ د جمهور مشر پرانیسی مجدا او سازان ټول په غړا د تسمینه ولې چې پانتون درځي وبیا ترلو
ډیر مننه کوم تاسو بر ترزم ستنځي صاحب کدا باز داسې کنا وخت نسی چې د استاد تا ترزم استاد بیا پر کزمه ترزم دغه رښتیا هم د خلکو د نغښتنی لامل دی دا زموږ د خلکو مثلا د پانتون په اړه د معلوماتو لامل دی چې موږ پانتون ودانین لري
په دې کې شک نشته چې ولسی جرګه د هر ولایت استاذي د حق په غوښتلو کې رغنده رول لري او هغوی کولی شي او موږ د ځینو ولایتونو فعال وکیلان وینو چې هغوی خپل حقوق اخیستي دي او غوښتي دي او موږ خپل په ولایت کې د دوی زور هم لیدلی دی چې په ځینو پوسټونو کې چې د دوی خپل د ځان لپاره امتیاز بولي راځي وګوري په د ولسوالۍ ویشته وګوري د کمانډانۍ ویشته وګوري په دې کې دا د هیڅ څه پټ نه ده دوی کولای شي یو احمد لیرک محمود یې پر ځای مقرر کا او خپل امتیازات د لاري څخه واخله دا د هیڅ څه پټ نه ده زموږ په ولایت کې دا شېسته کدوی چیرې غوښتي وایي چې موږ زموږ پانتون دی مستقل سي د موسی څخه د پانتون بدل سي او پاینیال کې د ودانی لپاره امکانات او بودیجه ورته ورکول سي په دې کې شک نه و چې دا په 15 کلمه مخکې دا کار سوی وای نو دا دا کار دوی نه دی کړی ځکه یا به دسی چې دوی په نور کارونه اخته وي دوی په خپل شخصي کارونه باندې اخته وي یا به دسی چې نه په پیژزه به د نه په هول لابزم وکړم دا دوی خبرې دي کنه دا ستونزه به دوی هاوره کړی وای نو ولی دوی دا کار نه دی کړی دادی او پاینیال کی د سیمه په کاچ باندې چې مشران ست او غویم باید پانتون د استادان سره یو ځای ملاتړلې وای او د دستونز د پاره غونډي جوړې کړې وای د هل لارې ورته لټولې وای نور عامولس بدی کڅنې سکولای عامولس ک پویژ کنه پویژ زموږ ټوله نام داسې ده چې څلور شکل په 15 شکل په کې جنگ تیر سوی دی خلک مو د دې برخه سر ناشنا دي هغه باید موږ وپوهو هغه باید موږ وکیلانو وپوهي هغه باید موږ هغه خلک وپوهي چې هغه په نړۍ کې ګرځیدل دي د نړۍ د حالاتو خبر دي د پرمختګونو خبر دي هغه باید دا کار وکړي
په کار څه دي استا په نظر
په کار دادی چې بیا هم استادان وست خودی د مسولیت ته ولاړ دي د پانتون مسولین د ولایتي ادارې سره بلانغه غونډي وکي او هغوی مجبور کی او بیا تر کابل ولاړ سي او خپل دغه حق چې بنسټیز حق دی او دا او تر لاسه کی وی غواړي فرات لدی هغه مثال دی وای چې ماشومونه جاري مور ورته شولې نه ورکوي وسنو کوموج پټه خلک شینو فکر کوو دی وای چې په یلمن کې تاسیسات ډیر دي معرف ودانی لري نور تاسیسات ست دی کله چې ځای ولري ماحول بلري درسي امکانات بلري نو موږ څه کوچ ورته جوړوي او په داسې حال کې چې نسته دلته څه نسته نو باید دا غوښتنه وسی باید په تکرار غوښتنه وسی باید مجبور سي او د پارلمان وکیلان باید مجبور سي هغوی ته باید وسازان ورسي ورسره کښینی او په عین حال کې د یو پیغور په ډول ورته وایي چې تاسو د ولایتونو کې وګورئ که په هلمند کې ولسوالي سقوط کوي نو موږ نه وینو چې یو څوک چیغې وغاړي وي ځکه ته زموږ استازی یاست خو که په یو بله سیمه کې یوه قریه سقوط کوي طالبان یې نیسي د ولسي جرګې د ښځې رانیولې تر نارینهو پورې ګرده ژاړي وشکې تویي چې زما خلک په نامنۍ کې ژوند کوي حق یې خوړه کېږي دا دی او ها دی پیغور دی ورکی ورته هغوی دې وایي چې د کندهار د لوی کندهار په کچه د ولسي جرګې د خلکو سره وګوري او خپله د ځانګړي د هلمند د خلکو د اساس سره دې وګوري او هغه دې مجبوره
کړي. ډېره مننه کوم فاروق اعظمي. تاسو من هیڅ د یو محصل کې ځان ته جوړ کړي هغه هم د هلمند په سطحه نه د یو پرمختللي هیواد یا نه د یو مرکزي ولایت مثلا هرات کابل بل څه ډول یو ماحول ته اړتیا لري؟
تر ټولو مهمه دغه ده چې هلمند پوهنتون باید یو ځانګړې ودانۍ د ځان لپاره ولري که څه هم دلته دا د 15 جریب ځکې واده ورسره شوې ده دا هم د پوهنتون لپاره کافي نه ده. پوهنتون باید هدي عقل یو 650 جریب ځکه ولر تاسو د کندهار پوهنتون لیدلې دي څومره پراخه ساحه لري او مشکلات هم تر ډېره حده پورې حل دي. نور خو د بودیجې ځانګړي کول هم د پونتون لپاره ډیر مهمه ده چې په هغه کې تر کومه د پرجزه خبرې ما ستونزې ستاسو د وزارت خوا پونتون ته بودیجه نه ورکول کیږي او بل دغه د موسسې د موسسې څخه پونتون ته ارتقا ډیره جاته مهمه ده ځکه زه اوس د یو ماسل په صفت وایم چې د ماته ډیپلوم راکې نو د به ماته د موسسې په نامه راکې د پونتون په نامه به نه راکې نو دا ډیر جاته مهمه ده چې د موسسې څخه پونتون ته ارتقا وکي او د ودانۍ جوړول خو دوی علي ځلې کوي تر کابل پر رسیدلې دی او هله ست چا ودانی جوړه
ډیر مننه کوم خبريال زین الله ستنګزای د هلمند پونتون استاد ماستر نور احمد ایمل او د هلمند پونتون محصل فاروق ازمی کور مدان چې په دې بحث کې موږ سره برخه واخیستم.